سلامونه، وخت بخیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله ازادي رادیو نه اوري په موقعي د سات خبرونه. د بشري حقوقو د سباندې دیرش بنسټونو ائتلاف ویلي چې د سکل د جنوا د سرمشري زی د ښځو نړیواله جایزه په افغانستان کې د ښځو چارو مخکینی وزیر مسعود جلال او د هغې لور حسنا جلال ته ورکړل شوې ده. د جنوا سرمشري زی د سه شنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دا جایزه د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب چې د بشري حقوقو لپاره یې هڅه کړې مسعود جلال او حسنا جلال ته ډالۍ شوې ده. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي مسعود جلال لومړنۍ میرمن وه چې د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو لپاره یې ځان انومان کړی و. د خبر پاڼې په ټکو حسنا جلال هم د افغانو میرمنو غورځنګ جوړ کړی چې په نړیواله کچه د ښځو غږ پورته کوي. دا جایزه د جنوا د بشري حقونو او ډیموکراسۍ په ولسمه کلنۍ غونډه کې د ټولو هغو افغانو ښځو په استازیتوب ډالۍ شوې چې د انساني کرامت او برابرۍ لپاره یې مبارزه کړې ده. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړ چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډیری وزیران خوابدې دي او ځینې استعفاوي هم ورکړې دي، خو لا تر اوسه دا استعفاوي نه دي منل شوي. خو د طالبانو بیا یو بلې سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې دا خبرې حقیقت نه لري. له خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه او لنی شوه چې مولا هیبت الله خوانزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د نیولو حکم ورکړی. ستانکزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه له هیواده د باندې استول شوی و، له څه باندې یوې میاشتې راهیسې په متحده عربي اماراتو کې اوسیږي. د پاکستان د صدر اعظم رستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن د کپ په لومړۍ نیټه یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګرو ملتونو باید په افغانستان کې د نن او دغه راس حق او ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نور هیوادونو ته ګواښ پیښوي. د طالبان حکومت تر اوسه د ښاغلي دار دغه سرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت وایي چې د افغانستان اکثره ولایتونه به راتلونکي ورځو کې د درنې واورې او باران شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن یې خبره کړې ده، کابل، کندهار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیا، پکتیکا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورښت پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه تړلي وو، خلکو ته یې هم زیانونه اړولي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ متخم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شاش دفتر د خبرو په غبرګون کې یوه اعلامیه ورکړې او پکې ویلي دي چې هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغې خبر پاڼې کې چې نن خبره شوې راغلي چې پاکستان لسیزې د میلیونونو افغانانو کوربتوب کړی، خو زیاته کړې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی د ستنېدو هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شاجدافي وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. سردار احمد شکیب ویلي دغه پروسه په نا اعلان شوي شکل پیل شوي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته هم په دې اړه کومه رسمي مکتوب یا اطلاعیه نه ده استول شوې. هغه زیاته کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه د افغانانو اخراج پیل شوی او نږدې راتلونکي کې به د پاکستان نورو سیمو ته هم وغځېږي. او فلسطینی حماس ډلوای چې د راروان شنبې په ورځ بشپک تنه ژوندي اسرایلي یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرایل ته وسپاري. یرغمل حماس د اعلان ظاهرا د اسرایل د هغې اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرایلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو او د اسرایلو په زندانونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشی کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولي، باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي، په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرائیل سرتیرو د پورا وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشی کړي. بیا هم زه فرشته صحه که ما په دغه خبری ټولګه کې را سره د تخنیکی چارو په برخه کې بهروز دلیری همکاری کوي. فراند په خبرونه کې د راپورونو په لکه ور سره واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه وخت کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده او په دې اړه افغانان بیا هم اندېښنې لري.
پر زخ خپله داسې رواني حالت کې ایمه چې بیخي مې تشویش باندې درسته شپه خوب نه راځي، نو مشکلات بیخي ډېر دي. خلک هم په تشویش دي چې څه به کېږي. نو
په دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د هېواد نه باید کډوال وځي او افغان کډوال په دې اړه اندېښنې لري.
دا جبري اعلان کړی او ډېره غلطه کیسه ده.
او د نورستان ډیری اوسیدونکي وایي چې د ټلیفون او انټرنیټ لا اسانتیاوې دي. برخې
دوه اشکیلې پساده کې یو پایا اغام د برګمټار ولسوالي مرکز کې دی. چپو او نیکمو کې چې څلور کیلو کې کار کوي، دوی کې هم د دوه کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
افغانستان د دغه راپورونو تفصیل تر څنګ را سره د نړۍ اړوند راپور هم په دقت سره ولولئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رويټرز خبري اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې پورې یو طرح برابر کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا د تک په شرایطو برابر افغانان وایي چې خپل نامعلوم برخلیک په اړه دوی لا هم اندېښنې لري. په دې اړه جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
د بریټانیا دفاع وزارت منلی چې د بیا میشتیدنې لپاره له 2000 زیاتو افغان پخوانیو کمانډوز وکونو غوښتن لیکونه یې رد کړی دي. د بی بی سی د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ د فبروري په 18 خبر کړی، په افغانستان کې په هغو واحدونو کې چې د بریټانیا لملاتړ برخمن و د کمانډویانو د خدمت کرا شواهد موجود دي. ویل شوی چې دا ځواکونه په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنېدو مخکې د بریټانوي ځواکونو لخوا روزل شوی، مالی تمویل شوی او یا هم په مستقیمه توګه ملاتړ شوی. له 2000 د زیاتو غوښتنلیکونو د ردېدو خبره د رواني میاستې په لومړیو کې د محکمې په جلسو کې د بریټانیا د ځانګړو ځواکونو د یو پخواني غړي لخوا د شکایت په ترڅ کې څرګنده سوه. د دې خبرې افشا کېدل د بریټانیا دفاع وزارت د هغو پخوانیو ادعاو خلاف دي چې ویلي و هغه افغانان چې له بریټانوي ځواکونو سره یو ځای کار کړی وي، د بریټانیا د بیا میشتیدنې پالیسیو په چوکاټ کې دغه هیواد ته د انتقال او ځای پر ځای کېدو وړ دي. د بریټانیا دفاع وزارت څلور میاستې مخکې ویلي و غواړي د سلګونو تنو ځانګړو افغان ځواکونو چې په افغانستان کې له برټانوي ځواکونو سره کار کړی او په دغه هیواد کې د پناه غوښتنې مخکې رد شوي، له بیا ارزونې وروسته برټانیا ته انتقال کړي. له دې سره یو شمېر افغان کمانډویانو ازادي راډیو سره خبرو کې ومنله چې د کډوالۍ دوسیې د برټانیا د دولت لخوا رد شوي دي. د تیر جمهوري نظام له ځانګړو ځواکونو عزیز الله چې اوس په پاکستان کې میشته دی، د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
درخواست ما سال گذشته تای مراحل شده بود و کمیته خاص وزارت خارجه بریتانیا برای تای مراحل فرستاده شده بود.
زموږ غوښتنلیک تیر کال چړل شوی او د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي کمیټه ته د پړاوونو د بشپړولو لپاره واستول شو. پته مو چې له کمیټه جواب راشي سره لدی چې زموږ په کیسونو کې کوم ستونزه نه واخو، اوس یې ویل چې لدی ډیر مپته مکیږي.
د کمانډو یو بل سرتیری چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
همه کماندوها شانه به شانه با نیروهای بریتانیا کار کرد، اما امروز با دریافت جواب رد کاملا ناامید شدیم.
ټولو کماندویانو اوګه پر اوګه له بریتانیا سره کار کړی، خو نن د رد جواب په ترلاسه کولو کاملا ناهیلی شو. موږ افغانستان کې هیڅ راتلونکی نه لرو او پټ یو، نشو کولای کار وکړو او خپل ژوند ته رسیدنه وکړو. زموږ لومړنی او وروستۍ هیله همدا کیس وو. هغه هم ونه شو.
د بریتانیا د دفاع وزارت معلوماتو لمخې د تیر جمهوری نظام پر مهال شاوخوا 2000 افغان ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو سره په ګډه داندې ترسره کړې وې چې دا ځانګړې قطې د تریپل په نوم د بریتانیا د حکومت لخوا تمویلې دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ای آر آی پی یا افغانانو سره د مرستې او میشتیدنې په نوم یو پروګرام د هغو افغانانو لپاره طرحه سو چې د طالبانو له واک مخکې یې په افغانستان کې له بریتانوي ځواکونو یا دولت سره کار او همکاري کړې وي. رسمي شمېرې ښیي چې د 3 میلادي کال تر سپتمبر میاشت پورې 1950 تنه د دغه ای آر آی پی پروګرام په چوکاټ کې بریتانیا ته انتقال شوي دي. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره یو شمېر هغه افغانانو چې له بهرنیو ځواکونو سره یې کار کړی وي خپل د پناه غوښتنې او کډوالۍ د کیسونو د چارو مخ تړلو لپاره ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تللي او هلته دېره دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه وروسته شوې ده. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې د اوسېدو قانوني ویزه لري له دې پریکړې نه خوندي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون اعلان وکړ چې ټول افغان کډوال دې په نږدې لسو ورځو کې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونه پرېږدي. د یاره جزئیات لای کرام الله اکرام نورو.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وی له افغانستان سره د حقابې په سر اختلاف لا هم حل شوی نه دی. د دې وزارت ویان پرون دوشنبه په یو خبری کانفرنس کې ویل چې په دې برخه کې په کابل کې د ایران د سرپرست سفیر سرګندونی د رسنۍ ولوري غلطه تعبیر شوی. نو موري ویل چې دوی به د حقابې په مسله کې تیر نشي. نږدې یو ونې وړاندې په کابل کې د ایران سفارت سرپرست د افغانستان یوې کورنۍ رسنۍ ته ویلي چې د دواړو لوریو ترمنځ په وروستیو مذاکراتو کې د حقابې مسله حل شوې. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی ټینګار وکړ چې ایران
په ډېرې بخښنې سره دغه راپور وړاندې تاسو په خبرونه کې اوریدلی شئ. اوس هم د افغان مهاجرینو په اړه په پاکستان کې د وروستیو ستونزو اړوند راپور واوري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورټ کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستانی چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایی شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د ای سی سی او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړل دي چې له دې هیواد به وویستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمینه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورټ شي ژوند به له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورټ شو هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم نه پوهیږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله دا مو وزغمله په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال دي د رواني میاشتې تر 28 د اسلام آباد او پینډي ښارونو وزي. د دې سازمان د معلوماتو لمخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کې سونه لري د روان کال د مارچ تر 1 وخت ورکړ شوی چې د دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر د اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوې. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څوم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان IOM ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډې نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د 13 جنوري له 14 تر 13 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، نامنۍ او دنجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه، چې لا هم په دې هېوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
بیا هم ښه راغلاست ازادي راډیو ته غوږی. نن په ویانا کې د طالبانو د حکومت مخالفو تیرو او جبهو دویمه او وروستۍ ورځ غونډه وکړه. په دې ناسته کې د خبرو اترو موخه د افغانستان د راتلونکي په اړه د لارې نقشې برابرولو او د طالبانو ضد ډلو د نظرونو توجیهول بلل شوی دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي، خو د طالبانو ویان سبی الله مجاهد پرون دا ناسته ناکامه او تکراری بللې او له ګډونوالو یې افغانستان ستانته د ورتګ او دوی سره د تعامل غوښتنه کړې ده. په ډېره فیروزه عزیزي جزئیات راکوي.
د ویانا بهیر د پنځمې ناستې یو شمېر ګډونوال وایي په ناسته کې له هرې شونې لارې د طالبانو پر وړاندې د مبارزې او د یوې ملي اجماع پر جوړولو سلا سوي دي. د دې ناستې یو ګډونوال مشکور کابلي چهارشنبه د فبروري پر 19 د غونډې په 2 او وروستۍ ورځ ازادي راډیو ته وویل د نورو موضوعاتو ترڅنګ د غونډې ګډونوالو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې روان وضعیت له بېلابېلو اړخونو ارزولی او حل لارې یې ورته لټولې دي.
کنفرانس پنجم روند ویانا بر افغانستان دموکراتیک بررسی راهو
منسجمولو
خغلی کابلی وایی په ناسته کې یو ولسواک افغانستان ته د رسیدو، د بشري حقونو او د خلکو آزادیو پر تامینېدو، د ښځو حقونو او مبارزو او د افغانستان د راتلونکي لپاره د لارې نقشې پر برابرولو ټینګار او توده بحثونه سوي دي. د ملي مقاومت په نوم جبهې مشر او د ویانا د غونډې ګډونوال احمد مسعود دیا د ناستې په لومړۍ ورځ ویلي و دوی داسې یوه طرحه جوړه کړې چې د ټول افغانستان لپاره ده، خو ده د طرحې جزئیات په ډاګه کړي نه و. د ښاغلي مسعود دا خبرې د افغانستان ملي مقاومت جبهې په خپل اکسپرنا یعنی پخوانی ټویټر کې خبرې کړې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته اوس هم ورسېدلی یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ملامت کړی دی. ټرمپ ویلي پر دې خوشینی دی چې زیلنسکي په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو یې شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کبله یې شکایت کړی دی. ډونالډ ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکي ویلي دي مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې تاسو هیڅ کله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکو بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ پر ریاست کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دای دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولېږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوس شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسیدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسنی ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسی مرکچیانو د ریاض لغونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د نورستان ډیری اوسیدونکو وایي د ټلیفون او انټرنیټ له اسانتیاو به برخې دي. د دوی په وینا له خپل دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساتونو مزل کوي، سو دا سيزي پیدا کړی چې د ټلیفون او انټرنیټ شبکې التکار وکړي. ځې اوسیدونکو له حکومت څخه د ستونزو اوریدل غواړي او په دې اړه د حکومت زر اقدام غواړي. په همدې برخه کې زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی وای وري برتر کړو.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وای ګلو د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکو د انټرنیټي او ټلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه لګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکو شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې 450 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زمو مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځینو ته ټلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی، خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی د خو بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښتغه نه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ضعیف د جهت نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالی سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي، او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا ټلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو ټلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي، چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90 سلنه کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت به برخې دي.
لسفي صد کلیوال ساحه هم د خدمات نه بهرمند دي، او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي، نو ولسه مشکلات سره مواجه.
خاغلی ولزدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډکته او ډیرې سیلانیانې د لیدلو لپاره ځي. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشټوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د ټلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دي زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د غنو کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي، او له دې لارې به ځایي اوسیدونکو حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي راډیو څلور ویش ساعت
قدر منوریدون کو څنګه چې پویږي په پاکستان کې د کرکټ چمپیونز ټرافي لوب روان دي چې نن دغه لوبلړۍ پایلو راز وو او په دغه لومړی ورځ کې د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ لوب تر سره شو چې نیوزیلند په ټولو 500 اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو د پاکستان لوبډلې ته 321 منډي هدف ورکړ او پاکستان چې د نننې لوبې پچه هم ګټلې و خپل بیټینګ وکړ او بیټینګ کې د وټسل وخت او روکې 28 منډي واخیستي او په دغه سره نیوزیلند وکولای شو چې د پاکستان دغه لوبه وګټي. په هم خراغلاست د هلمند د جګړو لامل د مالول شویو کسانو شمیر زرګونو ته رسیدي او د کسان وس تمرستو د کمخ لامل د ژوند اساسي اړتیاو په تر لاسه کولو کې مشکلات لري. په همدې اړه زموږ همکار لسیمی راپور چمتو کړی تاسو ووري.
د هلمند مالولین شکایت لري چې نه کلنی امتیازات پر وخت ورکول کیږي او نه هم نوري مرستې ورته رسیږي چې لامل دوی د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په هلمند کې د تیرو څو لسیزو جګړو له امله د مالولسو کسانو شمیر زرګونه ته رسیږي چې ډېر یې دا مهال په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. پر نظر محمد 12 کاله مخکې د ماین 14 سوې چې دواړې پښې له لاسه ورکړې. د هغه د بدن نورې برخې هم زیانمنې سوې چې اوس یې هم له دردونو څخه رنځ وړي. هغه وایي د نوي حکومت پر اتاک سره د هغه کلنی امتیازات پر وخت نه ورکول کیږي چې لامل یې د لزیات ستوندو سره مخ دی.
سره وخت کې ځنډیږي موږ بل نور وخت نه مشتفه شپږ میاشتې موږ مشترک کول کېدای بیا په درې میاشتې کې سو په درې میاشتې نه هم واز ځنډیا درې دي چې شپږ میاشتې لا نه درې سي درې دي په درې میاشتې کې هغه هم نه را کول سوی بل اخر امر داسې نشته کده کوم کنداران څخه موږ قرض کوو هغه شی د کو د پر راوړځني هغه د دې د پر راوړ چې موږ سره پور کوي.
د یاد ولایت دوه نور معلولین محیب الله او میراجان وایي نه یوازې دا چې پیسې پر وخت نه ورکول کیږي بلکې د پخوا په پرتله یې پیسې هم کمې سوي دي. هغوی ادعا کوي چې مخکې ورته 6000 افغانۍ ورکول کېږي خو اوس مهال ورته یوازې 3000 افغانۍ ورکول کېږي.
غوښتنه مې دا ده چې موږ حقوق د پیسې چې دي لږ د اضافه راکړي هغه پخوا پر کن 6000 راکړي په یو ځای راکړي موږ کارونه پر وسي او دا رقم نه پکې اوس چای واپس یو غوته نه د غدم اتلس نیم زره وانه د پول مایو به لکه چې ما فصلو کې اچا پسته زما یو به ما زما د اتلس نیم زره وانه زما د اولاد زما گزارنه پکې
حال نو اوس په خوای ډیر تر فصل کې را کولې اوس کال پر څو دی هغه د فارل زره ف واڅو دغه فارل زره واڅو راکړي.
په نړۍ کې مختلف هیوادونه د معلولیت لپاره مختلف سیستمونه او قوانین لري. ځینې هیوادونه د معلولیت د شدت پر اساس مالی مرستې ورکوي، یعنی هغه شخص چې ډیر معلول وي هغه ته زیاتې مرستې ورکول کیږي. بلخوا ځینې هیوادونه بیا د معلولیت د نویت او اړتیا پر اساس مختلفې مرستې ورکوي پرته له دې چې هغه شخص څومره معلول دی. په عمومي توګه ځینې هیوادونه د معلولیت د ډول او شدت په اساس د مرستې اندازه ټاکي چې د دې له مخې د شدید معلولیت لرونکو کسانو ته زیاتې مرستې ورکوي ځکه چې هغوی ممکن د نورو خلکو په پرتله زیاتې پاملرنې ته اړتیا ولري. په ورته وخت کې بیا د هلمند ولایت د شهیدانو او معلولینو ریاست مسؤلین وایي چې دوی معلولینو ته د شدت پر اساس د هغوی کلنی امتیازات ورکوي. د دغه ولایت د شهیدانو او معلولینو د ریاست مالی او اداري مدیر سلطان محمد سلطانی چې د یو خیریه بنسټ له لورې مرسته سوې ویل چرونه په 300 معلولینو ویشل ویل
مخکې چې وو هغه پخوانی طرز العمل چې وو یو ملکي معلول وو یو نظامي معلول په درجه کې وو، یعنی هلته او بل د معلولیت درجه هم داسې ورته ټاکل سوې وه چې ملکي معلولینو ته د میاشت 15000 افغانۍ د سی معلوم شی ورکول کېدی او نظامی معلولین ته چې هغه د دوی د رتبې په اساس ورکول کېدی. نوې امارت چې کله راځي یو نوې طرز العمل د معلولینو د حقوقو د پاره جوړیږي هغه طرز العمل کې یو اوز و جلا برخه لري. نو هغه معلول چې یو اوز وو په هغه وخت کې 15000 وړي وس دغه ماش 3000 تر غلې دي.
دا په داسې حال کې د چینن ورځ په دغه ولایت کې 300 معلولینو ته د یو خیریه بنسټ له لوري ویلچرونه ورکول سوه. معلولینو د دې ترڅنګ د خیریه بنسټونو او نړیوالو موسساتو څخه غوښتنه وکړه چې د دوی لاسنیوی وکړي، ځکه د دوی په خبره چې دوی د ټولنې هغه کشر دي چې مرستې ته زیات اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه د ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تاندې څنګه خبرونه